امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې تقلمي حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه زغمي. د اوکراین اوربند د نښتو باوجود هم په ځای پاتې دی او جمهور رئیس باراک اوباما به د داعش د ډلې په ضد خپل پلان د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. السلام علیکم درنو ریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د خبرونو نه وروسته د ډاکټر عبدالله عبدالله د خبری کانفرنس په حق له مرکې لرو، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
شاغلی عبدالله عبدالله نن د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د تقلب پر بنا ولاړ حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه زغمي. په عین حال کې ډاکټر عبدالله عبدالله د خپلو پلویانو څخه وغوښتل چې د شهیدانو د اونۍ لمانځل د سیاسي وضعیت سره ګډ نه کړي. نوموړي وویل چې د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې هېڅکله به زور زیاتي ته مخه نه کړي. هغه داسې وویل:
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې موږ د خشونت د زور زیاتي طرفداران نه یو. زور زیاتي او خشونت ځان لپاره ننګ بولو او له دې نه کار نه اخلو. د افغانستان د خلکو نن زما تقاضا دا ده چې خپل آرامتیا آرامش وساتي. موږ هر تصمیم چې نیسو د افغانستان د خلکو سره یې نیسو او د افغانستان د خلکو په مشوره یې نیسو او د افغانستان د خلکو د منافع او ګټو په ضد تصمیم موږ نه نیسو. انشاءالله دا اطمینان د افغانستان خلکو ته زه ورکولی شم او همدا اوس یې ورکوم چې افغانستان خلک خپل حق
رسیدونکي. شاغلی عبدالله په دغه وینا کې د تخنیکی بهیر نه د خپل ټیم د وتلو په باب معلومات ورکړل او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خیانت په ترسره کولو تورن کړي او داسې ویل:
عزت مندانه ګډون د افغانستان د خلکو د کمیسیون د خیانت په خاطر، د انتخابات د کمیسیون د خیانت په خاطر او د دغه پراخې درغلي په خاطر چې شوی وو او پکې حکومتي چارواکي هم ګډون درلود، دغه سپیشلی حرکت د افغانانو په یو مصیبت بدل شو. اوس د اول ډول انتخابات نه سناسه شپږ میاشتې تیریږي او اوس هم نتیجه د انتخابات خلکو ته معلوم نه دی.
که څه هم شاغلی عبدالله وویل چې تقلبي حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه مني او د خلکو د حقه به تیر نه شي، خو هغه په خپلو څرګندونو کې په بشپړه توګه د سیال ټیم سره د خبرو پرېکون اعلان نه کوي. شاغلی عبدالله د یو خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل چې دوی د نړیوالې ټولنې د هڅو نه چې د ټاکنو د شفافیت په برخه کې ترسره کړي دي مننه کوي، خو دا چې دوی د تقلب پر خلاف دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د بدخشان په ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو 15 عسكر وژل شو دي. د بدخشان د ولایت د بارک په ولسوالۍ کې هغه وخت د ملي اردو په یو موټر باندې ماین و چاودید چې غوښتل د وردوج ولسوالۍ کې د ملي اردو عسکرو ته اکمالات ورسوي. په سړک کې د ځای په ځای شوي ماین د چاودنې له امله د اردو 15 تنه عسكر وژل شوي او 2 تنه نور زخمي شوي دي. د بهارک ولسوال عبدالسمیع عتیق وایي چې د ملي اردو دغه اکمالاتي موټر د بهارک د ولسوالۍ وتلی و چې د سړک د غاړې ماین ورباندې وچاودېده. د بهارک ولسوال عبدالسمیع عتیق ویلی دي چې دوی تر اوسه د دې ماین د ښخولو په تور څوک نه دي نیولي، خو کوشش کوي چې د پیښې اصلي عاملین پیدا کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ایران حکومتي خبری اژانس رپورټ ورکوي چې دغه هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای د تهران په یو روغتون کې د پروستات جری عملیات کړی دي. د ایرنا خبری ایجنس نن د دوشنبه په ورځ ویل چې عملیات په بریالیتوب سره ترسره شوی دي. پنجاب یا کلن آیت الله د 1990 کال رئیس د ایران مشرک وي. هغه د خپل جری عملیاتو مخکې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د اندېښنې وړ هیڅ څه نشته.
د اوکراین چارواکو نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د کیف او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ زوربند جاری دی، خو اوس هم د ماتېدو د خطر سره مخ دی، ځکه چې تېره ورځ د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وشوې. د پرون ورځې راهیسې د نښتو وروسته چې د دونیسک او ماریپول په سیمو کې وشوې، د نورو نښتو رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د بلتون غوښتونکو او اوکراین د حکومت ترمنځ زوربند د جمعې په ورځ د روسیې بلتون غوښتونکو او اوکراین د حکومت د استازو له لورې منظور شو. اروپایي اتحاد په روسیې باندې په دې خاطر چې د اوکراین د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي یو لړ اقتصادي بندیزونه لګولي دي، او نن د دوشنبه په ورځ به د بندیزونو نوې لړۍ هم اعلان شي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف خبرداری ورکړی دی چې کچیرې د هیواد په مالی سکتور او د انرژي په سکتور باندې بندیزونه ولګول شي، نو هیواد به یې عکس العمل وښیي او د روسیې په هوایي قلمرو به محدودیتونه وضع کاندي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس د درې ورځني سفر په ترڅ کې بیجنګ ته تللې ده چې د نوومبر په میاشت کې هغه هیواد ته د ولسمشر براک اوباما د پلان سوي سفر دپاره لاره هواره کړي. میرمن رایس نن د دوشنبه په ورځ د چین تر ټولو لوړ رتبه ډیپلومات د چین د دولتي شورا رئیس ینګ جی چی سره وکتل. هغې وویل چې چین ته یې سفر د سفر تر ټولو مهمه هدف دا ده چې د امریکا او چین د جمهور رئیسانو ترمنځ د آسیا او آرام سمندر د هیوادونو د اقتصادي همکارۍ د کلنی کانفرنس په ترڅ کې د لیدنې کتنې د پاره اجنډا جوړه کړي. ښاغلی ینګ هم دا شان د دوړخیزو همکاریو د زیاتوالي غږ وکړي. ټاکل شوی ده چې میرمن رایس د چین د دفاع او بهرنیو چارو د وزیرانو سره هم وګوري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د اوتریش چارواکي وایي چې د امریکا له لوړپوري ډیپلومات زلمی خلیزاد نه د خپل میرمنې د بانکي حساب له درکه د پولي تطهیر په مسله کې د امریکایي چارواکو لخوا تحقیقات کیږي. امریکایي ایالتي سارنوال تامس ویکیسی نن د دوشنبه په ورځ په یو اوتریشي ورځپاڼه کې دغه خپور شوی خبر تایید کړی دی، خو په دې اړه یې د نورو جزئیاتو د ورکولو نه ډډه کړې ده. د دې اوتریشي ورځپاڼې په بنسټ په هغه باندې د 1.5 میلیون یورو په ارزښت د پولي تطهیر شک موجود دی. دغه پیسې 1.5 میلیون امریکایي ډالر کیږي. دا پیسې په ویانا کې د ښاغلي خلیلزاد د میرمنې شیل برنارد په نوم حسابي بانک ته انتقال شوي دي. راپور زیاتوي چې دا پیسې په منځني ختیځ کې د تجارتي کاروبار په لړ کې انتقال شوي. ښاغلی خلیلزاد د امریکا د پخواني جمهور رئیس جورج بوش په دوره کې په عراق او افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امریکا سفیر و.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان نوی رئیس د حقوقو ښځو او ماشومانو د خوندي ساتلو ژغ کړی دی چې د اسلامي حکومت یا داعش د جګړه مارانو لخوا په نښه کیږي. ښاغلی زید الرعد حسین نن د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د خپلې لومړۍ وینا پر مهال وویل چې هر هغه هیواد چې د داعش لخوا کنټرول سي یوه سخته او د وینو ډکه سیمه به وي. د داعش ډلې د عراق د شمال او ختیځ زیاتې برخې نیولې دي او په سوریه کې هم د هغه هیواد د ختیځې برخې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. ښاغلی زید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل چې باید ژر تر ژره د هغو ماشومانو ژغورنه وسي چې په زوره جګړې ته ګمارل کیږي او د جنسي تیری د خطر سره مخ دي. هغه د غراز د ښځو پر وضعیت باندې هم اندېښنه څرګنده کړه چې د سختو بندیزونو سره مخ دي. ښاغلی زید زیاته کړه چې د داعش د ډلې لخوا د خلکو قتل عام، شکنجه او پر ښځو باندې جنسي تیری داسې پیښې دي چې په وروستیو وختونو کې ساری نه دي لیدل سوی. د اسرائیل او فلسطین د موضوع په هکله ښاغلی زید پر اسرائیلو غږ وکړ چې د غزې وکلنه معاصره دې ختمه کړي. نوموړي د غراز ویل چې فلسطینیان چې په غزې او لویدیځه غاړه کې ژوند کوي د نورو په شان د وادي ژوندانه د کولو حق لري او باید ځمکه یې غصب نه سي او قوه پرې استعمال نه سي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمو کې او د پاکستان په شمال او ختیځ کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو لپاره د پاوز او هوایی قواوو هڅې دوام لري. په دې سیمو کې د سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو له کبله د 360 تنو نه زیات کسان مړه شوي دي. په هندي کشمیر کې د شپږو ورځو پرله پسې سختو بارانونو له کبله د ځاني تلفاتو شمیر 115 تنو ته رسېدلی دی. په پاکستان کې د عاجلو چارو د ملي ادارې نطاق احمد کمال ویلي دي په د هیواد کې د وژل شوو شمیر له 200 نه اوخته دی او له 300 اته اتیا نه زیات کسان زخمی شوي دي.
او نوې څېړنې سرګندوي چې د ایبولا تجربوي واکسین چې اوس مهال پر بیزوګانو باندې تطبیقیږي که د یوې تقویه کوونکي پیچکاري په ترکیب کې استعمال سي نو د 15 اونیو نیولې تر 10 میاشتو پورې کار ورکولی سي. د امریکا د روغتیا د ملي انسټیټیوټ څېړنې چې پایلې پرون د طبي دارو درملو پر ورځپاڼې کې خپرې سوې وایي دغه تجربوي واکسین د دې وژونکي وایرس څخه د وجود په خوندي ساتنه کې مرسته کولای سي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم پرون د میت د پریس په خبرونه کې ویل چې د ایبولا د وایرس سره په مبارزه کې چې په افریقا او لویدیځ کې تر اوسه پورې 2000 کسان پکې مړه سوي دي د امریکا پوځ مرسته کولای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرو کې واوریدل چې ښاغلی عبدالله نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د تقلب په بنا ولاړ حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه زغمي. منګه په دې حقله د ډاکټر عبدالله او همداشان د ډاکټر اشرف غنی د نتاقانو سره خبرې کړې دي، خو مخکې تر دې زمونږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ واوري چې د دغه خبری کانفرانس د غټو ټکو په باره کې را لېږلې ده.
د افغانستان د جمهوریت یو کاندید ډاکټر عبدالله خپل سیار ټیم سره د نږدې دوه میاشتو روانو خبرو پاکله خپلو پلویانو یوې لوی غونډې ته په وینا کې وویل چې دا خبرې اوس په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلې دي.
پروسه سیاسي به بنبست رسیده.
ډاکټر عبدالله ویل زه تاسو ته یو خبره عرض کول غواړم چې سیاسي بهیر په ټپه درېدلي حالت ته رسېدلی دی. ډاکټر عبدالله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری او نړیوال ټولنې په مرسته د خپل سیال ټیم سره د سیاسي او تخنیکی بهیر په هکله خپلو پلویانو یوې لوی غونډې ته نن په کابل کې په تفصیل د خبرو په وخت وویل چې په انتخاباتو کې د شوو پراخه درغلیو له امله د لومړي پړاو انتخاباتو نه را په دې خوا تر اوسه شپږ میاشتې تېرې شوي، خو لا د انتخاباتو نتیجې اعلان شوي نه دي.
د کمیسیون د خیانت په خاطر، د انتخابات د کمیسیون د خیانت په خاطر او دغه پراخ درغلی په خاطر چې شوی وو او پکې حکومتي چارواکي هم ګډون درلود، دغه سپیشلی حرکت د افغانان په یو مصیبت بدل شو.
ډاکټر عبدالله ویل چې د انتخاباتو دویم پړاو د سل په سلو کې ریو د پلټنې سره یې په دې خاطر موافقه وکړه چې دی دا ګڼله چې په ترس کې به یې پاکې ری له ناپاکو جلا شي او مشروع نتیجې به اعلان شي. ډاکټر عبدالله ویل چې درغلیو په نتیجه کې چې کوم حکومت رامنځته کیږي د یوې ورځې دپاره به یې هم ونه مني. ډاکټر عبدالله ویل چې ځینې دا ګڼي چې د مقابل لوري سره د دوی خبرې د عاجزۍ له مخې ترسره کیږي او دوی انتخابات بیلی دي او مقابل لوري ګټلي او اوس دوی د په راتلونکي حکومت کې د څوکۍ ترلاسه کولو پسې منډې تړلې وهي. ډاکټر عبدالله ویل چې دوی لومړي پړاو انتخابات هم ګټلي وو او اوس یې هم انتخابات ګټلي دي. ډاکټر عبدالله د خپلو پلویانو نه د صبر او زغم غوښتنه وکړه او ونه یې وغوښتل چې خصوصا په دغو راروانو دوه درې ورځو کې چې په افغانستان کې د شهیدانو د اونۍ په نامه اونۍ لمانځل کیږي د ډېر صبر او زغم نه کار واخلي.
د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم چې موږ د خشونت د زور زیاتۍ طرفداران نه یو. زور زیاتۍ او خشونت ځان دپاره ننګ بولو او له دې نه کار نه اخلو. موږ د افغانستان د خلکو نه زما تقاضا دا ده چې خپل ارامتیا ارامش وساتي. موږ هر تصمیم چې نیسو د افغانستان د خلکو سره یې نیسو او د افغانستان د خلکو په مشوره یې نیسو او د افغانستان د خلکو د منافع او ګټو په ضد تصمیم موږ نه نیسو. انشاءالله دا اطمینان د افغانستان خلکو ته زه ورکولی شم او همدا اوس یې ورکوم چې افغانستان خلک په خپل حق رسیدونکي دي.
د ډاکټر عبدالله د دغه سرګندونو په باب تر اوسه د ډاکټر اشرف غنی احمدي ټاکنیز ټیم غبرګون نه دی ښودلی، خو د دغه خبرو د مخه د دواړو ټیمونو ترمنځ د نن ورځې د ناستې په هکله د ډاکټر اشرف غنی احمدي د ټاکنیز ټیم یو ویان طاهر زهیر امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د ډاکټر اشرف غنی احمدي او د ډاکټر عبدالله ترمنځ نننۍ خبرې هم ډېرې ګټورې وي او په ډېره ښه فضا کې ترسره شوې دي. زهیر ویل د دې لپاره چې دواړو مشرانو د خپلو ټاکنیزو ټیمونو سره سلا مشورو ته اړتیا لرله په ناحل شو مسلو باندې پریکړي بلې غونډې ته وزنډېدلې. د ډاکټر اشرف غنی ټاکنیز ټیم تمه لري چې په نږدې ورځو کې به ډاکټر اشرف غنی احمد ضیا او ډاکټر عبدالله عبدالله یو ځل بیا د لنجمنو مسلو په سر سره خبرو ته کښېني او د خبرو په ترڅ کې به دغو مسلو ته د حل لاره ولټي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د ډاکټر عبدالله عبدالله د خبری کانفرنس په باره کې زموږ د خبریال اکرام شینواری راپورټ واورید او دا خبر مو هم واورید چې ښاغلی عبدالله عبدالله نن ویلي دي چې د تقلب په بنا ولاړ حکومت به د یوې ورځې دپاره هم ونه زغمي. مونږ په همدې مسلې باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله د نطاق فضل الرحمن اوریا صاحب سره وغږېدو، یو څو ټکي مو ورسره داسې مطرح کړل. محترم اوریا صاحب، موږ ته رپورټ را رسیدلی دی چې خپل ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله خبری کانفرنس کې دا خبره کړې ده چې دی ګټون کې دی او ورڅوک چې ورسره غږیږي باید په دغه نامو ورسره وغږیږي. د دې خبرې معنا څه ده؟
په لومړي پړاو کې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله 50% رای وړې وي چې د ټاکونکو قطعي وړونکی و او ده، او د ټاکنو په دویم پړاو کې چې تر اوسه پورې نتیجه نه ده معلومه او په پراخه کچه پکې درغلی سوی دي او د تفتیش کوم لړۍ چې اوس روانه ده دا هم له تقلب او درغلی څخه ډکه ده. نو په دې بنسټ باندې ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله په دویم پړاو کې هم قطعي ډول باندې وړونکی ده او نن رسمان د انتخاباتو وړونکی اعلان سه
معنا یې
او
اعلان خوشو
دغه معنا ده چې همدای معنی ده او د تفتیش پروسه چې اوس روانه ده هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. چیرې کمیسون او د تفتیش پروسه چې له تقلب څخه ډکه ده، د تقلب په نتیجه کې تقلبي پایلې اعلان کړي د ټاکنو په تقلبي ډول باندې او تقلبي رئیس جمهور اعلان کړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي او د یوې ورځې لپاره به هم تقلبي رئیس جمهور او دغه حکومت ونه زغمو.
نو اقدام بسوي
همدا څه چې درته وایم چې د کله ما د ټول چې موږ به د وی لحظې لپاره هم نه تقلبي نتیجه ومنو او نه به د تقلبي حکومت پایلې ومنو.
درنو اوریدونکو، همدا شان فضل الرحمن اوریا وویل چې دوی ائتلافي حکومت نه مني خو مشارکت کېدلی شي او د ملي وحدت د جوړولو د حکومت معنا دا ده چې قدرت او صلاحیتونه به مساوي ویشل کیږي. همدا شان موږ د افغانستان د تحول او تداوم د ټیم نطاق طاهر زهیر سره وغږېدو او دا غنه مو هم همدا پوښتنه وکړه چې مسله تر کومه ځای رسیدلې ده. د ډاکټر عبدالله د خبرو په باره کې داسې وویل:
ما از اظهارات امروزی جناب دکتر صاحب عبدالله متاسف هستیم، به دلیل اینکه در دو دور آمدن آقای جان کیری در کابل موافقت نامه دور اول و اعلامیه دور دوم آمدن ایشان در کابل که میان هر دو نامزد امضا شده است، اساسا در اونجا گفته شده که هیچ تردیدی در قسمت پذیرش نتیجه انتخابات پس از انجام تفتیش 100% آرا نمی باشد. یعنی هر دو نامزد متعهد به پذیرش نتیجه انتخابات پس از
طاهر زهیر ویل بلت که داده چې د افغانستان د انتخاباتو دویم دور در رای و شمیرل د 200 ناظرینو په مخ کې تفتیش شو او شمیرل شوی دی.
کمیسیون مستقل انتخابات پس از ختم تفتیش موظف هست با نظارت ملل متحد و با همکاری ملل متحد نتیجه انتخابات را اعلام کند و در قسمت مشروعیت انتخابات پس از تفتیش هیچ تردیدی وجود ندارد.
منگا ده طاهر زهیر نده پختن اوکره چه اصلی مشکل چرته و او چرته ده چه دکتر صاحب عبدالله عبدالله دغسی خبری کنفرانس که وضاحتونه کلیدی. دو ویل چه اصلی مشکل ده اجرایوی مقام ده صلاحیتونو پسر ده. دی وایي چې د اجرایوي مقام د صلاحیتونو او مساوي تقسیم په سر خبره نه ده حل شوې. دوی وایي که دغه مسله منل کیږي د افغانستان د اساسي قانون نه ښکاره او براله سرغړونه کیږي چې دا په هیڅ صورت کې امکان نه لري.
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. درنو اوریدونکو، د افغانستان د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ویلی دی چې متحده ایالات په د اسلامي دولت په ضد تهاجمي بریدونو ته دوام ورکړي، ځکه چې دا یو ورځ په خپله امریکا ته تهدید او ګواښ پیښول شي. بل پلو کانګرس هم د 15 اونۍ رخصتۍ وروسته کار ته ستنېږي. د اسلامي سختدریزو د زیاتېدو په وړاندې د امریکا د حکومت او د کانګرس د اندېښنو او لارو چارو په هکله نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
جمهور رئیس اوباما د ان بی سی ټلویزیون په یو خبرونه کې ویل د اسلامي دولت د جنگیالۍ او وحشت، جګړه ماری او سختدریزي د سوریا او عراق نه پرته نورو ته هم د اوږد مهال ګواښ سبب کیږي.
موږ غواړو په سیستماتیک ډول د هغوی قابلیت کمزوری کړو. موږ غواړو د هغوی تر کنټرول لاندې سیمې آزاد کړو او بالاخره موږ غواړو هغوی ته ماتې ورکړو.
خو د چهارشنبې په ورځ په وینا کې جمهور رئیس اوباما غواړي د امریکا په مداخله کې محدودیتونه وضع کړي.
دا په دې معنا نه ده چې په سیمه کې د امریکایي عسکرو د لیږلو خبر ورکوو. دا د عراق د جګړې په کچه برابره جګړه نه ده.
جمهوري غوښتونکي سناتور ټیټ کروز په نظر دا اقدام ډیر وخت نیسي.
هغه څه چې موږ یې کوو باید ټوله پاملرنه هوایي بریدونو ته وقف کړو چې هغوی له منځه یوسو.
کانګرس د ډیرو مهمو کورنیو مسلو سره واشنگتن ته راسنیږي. په دې کې د بل ځل حکومتي کارونو بندېدو د مخنیوي په هدف د حکومت د مصارفو د صلاحیت مودې اوږدول هم شامل دي. خو د ختیځې اروپا او منځني ختیځ د جنجال په اړه یې اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي.
د دې مسالې په نظر کې نیولو سره چې اوس اسلامي دولت او القاعده د عربو په ټاپو وزمه کې ځای لري او د القاعده مهمه ډله هم شته ده، دوی ټول د دې قابلیت او هدف لري چې په متحده ایالاتونو برید وکړي. موږ باید تر بل هر وخت اوس زیات پام وکړو.
د کانګرس بل ډیموکرات غړی ادم سمیت وایي د کانګرس په ځای اقدام بداوي چې یو پراخ ائتلاف تشکیل شي.
که چیرته متحده ایالات په سیمه کې د سنیانو نه پرته په کوم اقدام لاس پورې کړي، دا به د اسلامي دولت د قوت موندنې سبب شي.
د عربي هیوادونو د ټولنې مشر د یکشنبې په ورځ د خپلې ټولنې د ټولو غړو هیوادونو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت او نورو یاغي ډلو په وړاندې وجنګیږي.
اكد على الموقف العربي
العرب واتحاد بخبلو هو تصميمونه كمتحد دريز غورا كوي ترسو داس مهم تقلار رامنس تكريچه دي عربي هوادون ملي امنيت خوندي كلي او دي اسلامي دولت ترهگر دالي پشمول د ټولو سخت دريز سازمانونو سره مبارزه وکړي او په سیمه کې د هغوی د جرمي فعالیتونو مقابله وکړي.
جمهور رئیس اوباما به د سیشن بي پرز په سپينه ماڼۍ کې د کانګرس د دوړو ګوندونو د مشانو سره په لیدنه کې خپل نوی طرحه شوی پلان شریکی او به د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په اړه د 14 کال د پوره کېدو په درشل کې د وینا پترس کې به یې څرګند کړي.
Oh, سپین کی سرخی بائی وی اللہ لکھن خاص چھے پر گلاب غلبین بو لیلو باغ دے یم باغوان مخدے پسپین کے سرخی بائی وی اللہ لکھن خاص چھے پر گلاب غلبین بو لیلو باغ دے یم باغوان باغ دے یم باغوان وی اللہ تو چان دلو تھی سبا زند خیال باغ بو لیلو باغ دے یم باغوان پانی پت بین کو لو باغ دے یم
باغوان مانگ د امریکا غ آشنا رادیو نغه گیگو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د انتخاباتو نهایی نتیجې به په یو څو ورځو کې اعلان شي. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې د انتخاباتو په حق لغه گیگو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز لرو.
د افغانستان د جمهوری ریاست یو کاندید ښاغلی عبدالله عبدالله نن د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې وویل چې د تقلب پر بنا ولاړ حکومت به د یوې ورځې لپاره هم ونه زغمي. د بدخشان په ولایت کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو 15 سرتیري وژل شوي دي. ایران حکومتی خبری اجانس رپورٹ ورکی چې دغه هواد ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د تهران په روغتون کې د پروستات عملیات کړی دی. یوکراین چارواکو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې د کیف او د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند جاری دی، خو اوس هم د ماتېدو د خطر سره مخ دی ځکه تیره ورځ د دواړو خواوو ترمنځ نښتې وسولې. د اتریش چارواکي وایي چې د امریکا له لوړ پوړي ډیپلومات زلمی خلیلزاد نه د خپلې میرمن د بانکي حساب له درکه د پولي تطهیر په مسله کې د امریکایي چارواکو لخوا نه تحقیقات کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوزن رایس د درې ورځني سفر په ترڅ کې بیجنګ ته تللې ده چې د نومبر په میاشت کې هغه واته د ولسمشر باراک اوباما د پلان سوي سفر دپاره لاره هواره کړي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان نوی رئیس د هغو ښځو او ماشومانو د خوندي ساتلو غږ کړی دی چې د اسلامي حکومت یادایش د جګړه مارانو لخوا په نشه کیږي. ښاغلی زید الرات حسین نن د دوشنبه په ورځ په جنیف کې د خپلې لومړۍ وینا پر مهال وویل چې هر هغه هیواد چې د داعش لخوا کنټرول سي یوه سخته او د وینو ډکه سیمه به وي. د داعش ډلې د عراق د شمال او ختیځ زیاتې برخې نیولې دي او په سوریه کې هم د هغه هیواد د ختیځې برخې زیات شمېر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راوستې دي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سیمو کې او د پاکستان په شمال او ختیځ کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو لپاره د پوځ او هوایي ځواکونو هڅې دوام لري. تر اوسه پورې د 388 څخه زیات کسان زخمیان شوي دي او د سلو شاوخوا کسان وژل شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو دا خبرونه همدلته پای ته ورسیده. سو شی بیرسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې پروګرامونه اوري او خپل نظر څرګندوي. او یو لنډکی یادونه دا ده چې نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو په مسلې باندې بحث کیږي او تاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل کیږي. کور مو ودان.